Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاس توایم نن شنبه ده د 1499 کال د قوس لیندې میاشتې نهمه نیټه د 2019 کال د نومبر دیر شمه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق بولي، خو له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې د عراق صدر اعظم پرون وویل چې استعفا کوي. په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل کېږي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. پرون د پولیخشتي د جامع جماعت د بیا رغولو کار بشپړ شو او ولسمشر ورغلی. ولسمشر وویل په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو نظافت او ساتنه کې باید ټول همکاري وکړي. او د عفو نړیوال سازمان پرون ویلی په ایران کې پروستو اعتراضونو کې 121 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمیر نه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنو کې د پایلې اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د کابل ښار د پولیخشتي جامع جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. ولسمشر اشرف غني دغو مراسمو ته چې په همدغه جماعت کې جوړ شوی ورغلی و او وی ویل چې د تاریخي ځایونو په ساتلو کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مور توفیق بده که 377 مسجد کې د ولسوالیار ویدسکي
له خدای توفیق واړو چې په 308 جماعتونو کې چې کاري پیل شوی دغه جماعتونه جوړ شي. په پښپګشت ولایتونو کې چې جامع جماعتونه نه ول جامع جماعتونه به پښپړي دوه په حال کې دي.
پاکي زیبایی الهام را داشته باشن که ذات خداوند جل شانه.
د پولیخشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2019 میلادي کال په دسمبر کې پیل شوی و. دا جماعت په کابل کې له ډیرو کلونو راهیسې فعال دی. ورزو د سیمی او نړۍ خبرونو ته. د عفو نړیوال سازمان پرون ویل چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې 111 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 133 دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 111 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو د نړیوال ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې تېره اونۍ د هغه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم په دغه هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګند چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15مې په ماښام ډیر خلک لارو کوڅو ته ووتل. د راپورونو په اساس د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور واچول شو. هغه څه چې ملامتیا یې په مظاهرچیانو اچول شوي، خو په ځینو ویډیوګانو کې مظاهرچیان بیا پولیس او دولت پلوي کسان ملامتوي چې قصدان په خپله دغه کار کوي. په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 940 کسانو وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتې دي، د تېرې سې شمې په شپه شدید زلزله وشو چې له امله 940 تنه مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی او دا په وروستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د دوریس خاري اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل هیڅکله ځینې دوستان یې له لاسه ورکړي دي او کور یې هم ړنګ شوی دی. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو تدفین مراسمو ته پرون د البانیا صدر اعظم هم ورغلی و. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه 70 ودانۍ نړیدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. او وروستی خبر دا چې په لندن کې پرون د نومبر په 19مه څو وګړي په چاړه ووهل شول او پولیسو یو سړی وویشت. پیښه د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج وشوه. د لندن میټروپولیټن پولیسو وویل چې پیښه یو تروریستي عمل و. د لندن ښاروال صادق خان وویل له هغو خلکو مننه کوي چې پر ځان یې خطر ومانه، تروریزم شیطاني او بزدلانه عمل دی. هغه وویل ټول باید د تروریزم په وړاندې په کلکه ودرېږي. په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو مشر نیل باسو وویل د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې کړي. په هغو ویډیوګانو کې چې د لندن پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي لیدل کېږي چې پولیسو یو وګړی وشته او یو بل وګړی له سیمې تښتېدلی دی. بی بی سي ویلي د لندن دوه پولیس وژل شوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له معترضانو غواړي چې د قانون په پلي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو.
د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري عبدالله عبدالله کوي پرون د انتخاباتو کمیسیون ته وویل که تر نن شنبه درې لکه تقلبي رایې د دوی په خبره باطلې نه کړي نو اعتراضونه به پراخ شي. مظاهرچیان پرون کابل ته راوتلي وو.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
د هماوري چې په عراق کې پرون صدر اعظم عادل المهدي وروسته له هغه چې شیعه لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني وویل چې حکومت د مظاهرچیان نه ځپي د استعفا اعلان وکړ. تر 400 زیات کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا چاودنګ شان چې دی دا چې راسي به د خلک ته موږ ویل چې دا شامر ته راوي دا چې وي دا پټاوي دي بس موږ نه جرانو چې بده په لاس ورکو په یو کچرا کې راته غور دی بس په کچرا کې غور دی موږ نه جرانو.
بیا مهم سهار په خیر. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که یو لور مدني اعتراضونه د حل د خلکو حق غنی لبل پلاوه پر اعتراض کوونکو غک کوي چې د قانون په عملی کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسون ویان زبی سادات وویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې سوله ییز مدني حرکتونه د خلکو حق ګڼي او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. ذبیح الله سادات دا خبرې د پرونی اعتراضي لاریون په اړه په غبرګون کې وکړې.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. موږ ته هغه رایه به ارزښت ده چې هغه د بایومیټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولی شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه وویل که په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوې. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په 28 اعلان شوې وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له هغه راهیسې 3 واره د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب 28 و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
لازادی راډیو مواری دل چی ده انتخابات خپلو کمیسون یا وار بیا پر موتریزانو غاگ وکر چی ده دوی سر ده قانون پا تطبیق که همکاری وکری مظاهره حق دی خو کمیسون با پاک او نپاک خو کمیسون با ده پاک رای پا اساس بنده نتایج اعلانوی. ده کمیسون لویاند زبی سادات سر ده لازدیات و جزیات و لپار فرشته جلالزی خبری کری دی او پختنه کړي چې څو وخت به بلاخره د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه 2 ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو. د 2 ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د 2 ولایتونو کې چې هغلته زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او 1409 محلونه دي، د دغه تفتیش او بیا شمېرنه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نماندانو او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړه شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان.
سادات صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای ګنجشکک لري چې د حکومت څخه مرسته وغواړي، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړي چې دغه یو ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخته ځنډولې ده؟
اجازه چې تاسو پیږئ چې هر بنسټ خپل مشخص مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې ټاکنې مدیریت او ترسره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکاران امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسؤلیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په 2 ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه کړي. او هغه کوم کسان چې دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي، تر اوسه پورې زموږ هیئت په همدغه اوو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او ستاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای سئ چې له حکومت نه رسما غوښتنه وکړئ چې ضرور نه ده چې حتما امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړئ.
مونږ د ټولو محترمو نماینده‌انو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغې پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړي کړي، دوی هم د دې غوښتونکو د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیا شمېرنې څخه امکان نه لري تر څو د رایې صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
لازادی رادیونمو د انتخابات د کمیسیون لویان زبی سعادت سره مرکه واوریده. هغه ویل چې اعتراض کوونکي دی باید له دوی سره د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي او اجازه دی ورکړي چې په وو ولایتونو کې چې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې هلته بیا شمیرنه وشي څو ابتدایي پایلو اعلان ته لار برابره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت څاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره سفر د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ولسمشر ټرمپ میرمن مالینا ټرمپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرې نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګرې وو. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکوي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې سفر کې ملګري ول، افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورځپاڼه زیاتوي له خبریالانو څخه د سفر په مهال ټلیفونونه اخیستل شوي وو. ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دوه نیمې میاشتې پخوا له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له دې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایي او یو رومانیایي پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ټرمپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټرمپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ټرمپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې وې. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختمې کړې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال کې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوی به پکې څه وي، او آیا د دغو خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې ویلي د باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبري اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوې خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوې به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبري اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم سوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اور بند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسا نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اور بند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمیزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم دغه خواهشات دي خدا دی کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبري اترې پیلېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیست هندولس شپګنوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه پورستیو رپورټونه کې ویل کیږي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 معترضان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون ویل استعفا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې پر چارواکو غږ کړی چې د مظاهرچیانو غوښتنې ومني خو د عراق د صدر اعظم د استعفا په اړه تبصره نه ده کړې. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي 70 کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوی چې هغه به څه وخت د استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړه لاس واخلي. سیستانی هم در از په مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې یوه ورځ مخکې هم د لږ لږ 24 مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړې بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دغو مراسمو لپاره ورغلی و وی ویل دا جماعت په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید خلک همکاري وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل په ایران کې پر وروستیو اعتراضونو کې 101 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې ویل شوي و چې 143 تنه مړه شوي دي. په لندن کې پرون د نومبر په 9 څو وګړي په چړو وهل شوي او پولیسو یو سړی وشته دی. پیښه د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. له ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
د ژوند رنگونه
نومې دار خوان